السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. اوري چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. پدې نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کېږي. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر د هیواد ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او د سولې او ثبات لپاره مهم وبله. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کموي او هغوی هیوادونو چې په خپلو منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي. چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړیو په لړ کې دوه سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د هیواد ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا او د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. محمد اشرف غنی له عمران خان سره نن په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدار سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده. ښاغلی غنی زیاته کړه:
تاوتریخواله نور د منلو نه دی. موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو. د افغانستان خلک د اوربند غوښتونکي دي. موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو. د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي.
ولسمشر غنی یاد کړی چې دی به هم پاکستان ته یو سفر ولري خو دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کابل ته د سفر پر مهال ویلي دي چې د افغان سولې په پروسه کې د مرستې ژمنې بیا تازه کړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ دي. خو د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت مایمای ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د مایمای ولسوال کمبیز قرباني نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 15 بجې وسلوالو طالبانو له بیلابیلو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر مرکز ډله ییز بریدونه پیل کړل. دی وایي جګړو څو ساعته دوام وکړ. ښاغلی قرباني زیاته کړه:
نیروی مو بسیار کم بود. دغه انتنا همه قطع هستند.
دا امنیتی ځواکونو شمیر مو کم و انتنونه کار نه کوي. هغه ولسوالۍ چې د زړه په وینو مو جوړه کړې وله بده مرغه د دښمن لاس ته لوېدلې. د جاشتګ او ورسج قومي خلک لا هم د جنگ په حال کې دي خو له بده مرغه د هغوی مهمات هم لږ دي.
د بدخشان د امنیت قمندانې وین ثناء الله روحاني هم په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کړې ده خو د دقیق شمیر په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د امریکا شاردفیر راس ویلسن وایي هیواد په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په کلکه غندي او د دې هیواد د راتلونکي لپاره ازادي او خپلواکي رسنۍ مهمې بولي. راس ویلسن نن پر خپل ټویټر باندې دا خبره کړې ده. هغه لیکلي چې پرونی د افغانستان د آزاد رسنیو لمشانو او استادو سره پر خبریالانو د ورستي بریدونو او غواښونو په اړه بحث کړی دی. د ویلسن په خبره په کابل کې د امریکا سفارت به د رسنیو او خبریالانو د امنیت ټینګښت په چارو کې ورشکیل سي خو څو ډاډمن سي چې خپلواکي رسنۍ چې د افغان دیموکراسي لپاره مهمه دي په دې هیواد کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. افغانستان د خبریالانو د نه خوندیتوب لاړخه په نړیواله سطحه پنځم ناامن هیواد بلل سوی دی. په ورستي پیښه کې د نوومبر پر 12مه د هلمند په لشکرګاه ښار کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی په یو بمی چاودنه کې چې د په موټر کې ځای پر ځای شوی وو ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د برېټانیا دفاع وزیر بن والیس په دې اړه نن څرګندونه کړې دي خو وایي چې هیواد د افغانستان او امریکا سره کار کوي چې د دې هیواد امنیت خوندي سي. د امریکا دفاع وزیر د سې‌شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سپارښتنه کړې چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 2500 رقم کړي. د برېټانیا دفاع وزیر هم ویلي چې په دې مرحله کې امریکا خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه نه باسي او په وینا یې برېټانیا به هم دا کار ونه کړي. زموږ غلې ازادي راډیو ری هغوی ودونو چې په خپلو منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړیو په لرې کېدو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند په دغو هیوادونو کې راځي. همدې هیوادونو د نومبر پر 13 وویل چې د چین لخوا نوي وضع شوي مقررات په حقیقت کې د منتقدینو د اواز چپول دي. په دې نوي مقرراتو کې د هانګ کانګ د پارلمان یو شمېر غړي د نوماندۍ پر شرایطو برابر نه دي بلل شوي. دغه هیوادونو له پیکنګ څخه غوښتي چې دا پریکړه بیرته وګرځوي. هانګ کانګ تر 1990 کال پورې د بریتانیا مستعمره وه او په دې کال کې د یو تړون له مخې بیرته چین ته وسپارل شو. خو په دې تړون کې د یو دولت او دوو سیستمونو موضوع ذکر شوی وه. په دې معنی چې هانګ کانګ په کور دننه خپلواکۍ درلودلی سي. د هانګ کانګ سیمه ییزو چارواکو تېره اونۍ د اپوزیسیون څلور غړي وروسته له دندې لرې کړل چې چین ورته د اعتراضونو د چپولو لپاره نوي صلاحیتونه ورکړل. او اروپایي ټولنې په نګورنو قرباغ او شاوخوا سیمو کې د جګړو د ختمېدو هرکلی کړی. د اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې راغلي چې د ځاني تلفاتو د مخنیوي لپاره باید د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د اوربند موافقه د ټولو اړخونو لخوا رعایت سي. دا موافقه د روسیې په منځګړي توپ سره وه. د خبرونو پای.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل مر د تودوخې لوړه درجه ته ټیټه منفی شپږ. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2. مزار شریف اسماندرک د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 2. کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 12. جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 5 ټیټه 6.
دا ازادي رادیو ده. د پاکستان صدر اعظم وای د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کوي.
دلته زما در تک هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندېښمن دي. موږ هم سوله غواړو.
دا هم وری چې د استرالیا ځینې سرتیري په افغانستان کې د ملکی افغانانو په وژنه تورن شوي.
واړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوي دي جنایي شکل باندې تحقیق ترنه وشي.
دا هم وری چې د کورونی چارو وزارت وی دی لیاستي او یماس یوش د قتل دوسی په جدیت اتسیغل کیږي. د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. عمران خان دا خبره نن کابل ته د سفر پر مهال کړې ده. تفصیل له فیروزی عزیزینه.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته د سفر پر مهال له افغان لوري سره په افغان سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړه. عمران خان د پنځمه په ورځ په کابل کې تر رسیدو وروسته په جمهوری ریاست کې له ولسمشر غنی سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر سوی. نوموړي وویل چې په دې وخت کې کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د همکارۍ د ډاډ ورکول دي.
دلته زما در تک هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندېښمن دي. موږ هم سوله غواړو. څلور لسیزې کېږي چې تاسو له تاوتریخوالی ځورېږئ. پاکستان هر هغه څه به وکړي چې په وسه یې کېږي تر څو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
What you are feeling in Afghanistan that we want peace.
عمران خان وویل چې د پاکستان اکثره قبایل سیمه د افغانستان له جګړو اغیزمنې دي او غواړي چې دلته سوله راسي. عمران خان وویل چې دوی به له افغانستان سره خپل هر اړخیز اړیکې لا پیاوړي کړي. نوموړي د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د سلاکار عبدالرزاق داوود په مشرۍ کابل ته د پاکستانی پلاوی دراتک ته اشاره وکړه چې په دې موده کې د ترانزیتي اړیکو ترڅنګ په ګڼو نور اقتصادي مهم مسایلو باندې ګټور بحثونه شوي دي. د پنګونې په چارو کې د عمران خان د سلاکار عبدالرزاق په مشرۍ پلاوی درې ورځې وړاندې کابل ته را رسیدلی و. په ورته وخت کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ګډ کانفرنس کې بیا د ښاغلي عمران خان سفر کابل ته په اوسني وخت کې مهم وباله. ښاغلي غنی وویل په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدار سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده.
تاوتریخواله نور د منلو نه دی. موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو. د افغانستان خلک د اوربن غوښتونکي دي. موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو. د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي.
is the way to the future.
ولسمشر غنی یاد کړ چې دای به هم پاکستان ته یو سفر ولدی خو د دقیق وخت په اړه څونه وویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړ حالات سره مخ شوی دي. پاکستان تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ سینه ډبولې خو نیوکې داري چې دغه هیواد خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. خو وبلیدل سي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دغه سفر کابل ته د سولې په پروسه کې څومره ګټوره تمامیدای سي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کورونې چارو وزارت وی دی لیاستی او یماس یواش د قتل دوسی په جدیت د دوی لخوا څیړل کیږي. د تلو تلویزیون د پخوانی ویان سیا یماس یواش پلار وی چې که په افغانستان کې دا مسله حل نسی نړیوالو محکمو ته مراجعه کوي. رحمت الله افغان راپور راکوي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت د ازادي راډیو د خبريال الیاس تایی او د تلو نیوز د پخوانی ویان یماس یواش د قتل دوسیو ته د ژر رسیدنې خبره کوي. دغه وزارت وایي چې د خبريالانو، مدني فعالانو او د ولسي وګړو ژوند ورته لومړیتوب لري او په هره برخه کې چې د ګواښ احساس کوي دغه وزارت به اقدام وکړي. د کورونې چارو وزارت ویان طارق عادیان:
دغه قضیې زموږ په تشکیلي او استخباراتي برخو کې تر څېړنو لاندې دي. څو هغه عاملین چې مستقیم په دغه قضیو کې لاس لري تشخیص او وینیسو یا یې وټکوو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت دغه قضیو ته داسې مهال د رسیدنې خبره کوي چې د یماس یواش پلار وایي که چیرې د وژل سوي زوی دوسیه ونه څېړل سي دا حالین لا هغه کار کې نړیوالې محکمې ته به مراجعه وکړي. هغه محکمه چې 193 هیوادونه یې غړیتوب لري او په نړیواله کچه فعالیت کوي. داود سیاوش په یو لیک کې لیکي: که چیرې دولتو غواړي د تیرو 16 کلونو په څیر د یماس یواش دوسیه د کومې خونې په تخچه کې کیږدي، زه ځان ته دا حق ورکوم چې د لاهه نړیوالې محکمې ته شکایت وکړم. داود سیاوش په دغه شکایت لیکي د زوی دوسیه ته د رسیدنې په برخه کې د افغانستان بانک په کارکونکو هم انتقاد کوي او لیکي چې یماس یواش په دغه بانک کې له څو اونیو کار کولو وروسته په مرموز ډول وژل سوی. د نوموړي په وینا په هغه موټر کې چې زوی یې پکې وژل سوی د افغانستان بانک پورې اړه درلوده او په موټر کې د سیګنالونو د رد مجهز سیستم هم موجود و. نوموړي حکومت ته یوه میاشت وخت ورکړل چې د یماس یواش د قتل عاملین د پیدا کړي، کنه په وینا یې حکومت به د زوی قاتل وي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر هم راواخلو خو له مقررو تماسونو وروسته بیا هم بریالي نه سو. یماس یواش نږدې دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار په 9 ناحیه کې د افغانستان بانک له دو کارکوونکو سره په مین چاودنه کې ووژل سو. له دې پیښې 4 ورځې وروسته په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په ورته پیښه کې ووژل سو. تر اوسه هیڅ کومې ډلې یا کس د دغو وژنو مسؤلیت نه دی منلی.
د وی څېړنې موندنې ښیي چې ځینو آسترالیایي ځواکونو په افغانستان کې 9 ملکي افغانان په لوی لاس وژلي دي. د آسترالیا دفاع وزارت د دغه راپور له تایید سره وایي چې د خپلو ځواکونو دغه ډول کړنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
هغه ځواکونه چې افغانستان ته د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره رالیږل سوي و اوس په بېرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیي قاضي استیناف محکمه کې دغه تور تحلیل کړی او موندلی دي چې په افغانستان کې د کومانډو او هوایی ځانګړو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وژل سوي او یا هم شکنجه سوي دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کمبل په یو خبري ناسته کې چې په کمبرا کې رویټرز خبری آژانس پوښښ ورکوه د استرالیا د ځواکونو لورې په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو دغه وزنه تایید کړه او دای شرمونکې وبلله.
قاضی بریټون د تورونو 50 موضوعات او پیښې وڅېړلې. هغه موندلې چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په 30 پیښو کې وژل شوي. دوی د 15 هغه ځانګړو استرالیوي ځواکونو له لوري چې ډېری د هوایي ځانګړي ځواک برخه وژل شوي دي.
د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی چې آن د دغو استرالیایي سرتیرو قمندانانو د جګړو په میدان کې دوی ته امر کاوه تر څو یو ملکی افغان ونیسي او د لومړنۍ وزنې په توګه یې هدف وګرځوي. ښاغلی کمبل دا هم ویلي چې د دغو افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ صورت د منلو نه دي.
On behalf of the Australian Defence
Force, د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار لامل چې د استرالیا ځواکونو لوري تر سره شوی په سمیمانه واځي ډول افغانانو بخنه غواړم.
د استرالیا لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه پیښې په اړه بخنه غوښتي ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي پاول بریټون د موندنو له مخې برابر سوی. نوموړی له 2005 تر 2016 کال ګمارل سوی و چې 25,000 عکسونه او 40,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریټون کاري ډلې په دغه څېړنو کې له 423 شاهدانو سره خبرې کړي او موندلی دي چې آن ځینې 14 کلن ځوانان او یو شمېر بزګر هم د هغو کسانو په ډله کې و چې غاړې په تارونو پرې سوي دي. د دغه راپور په یوه برخه کې لیکل سوي چې اکثره دغه ملکیان بندیان و خو جنگیالی نه و او یا هم داسې کسان و چې له جګړو یې لاس اخیستی و. بریټون د استرالیایي ځانګړي ځواکونو دغه کار د جنگي جرمونو برخه ننګونکې او ژور خیانت بللی او غوښتنه یې کړې چې دغو سرتیرو ته د سزا او د قربانیانو کورنۍ ته د جبران د خسارې وسي. نوموړي ویلي چې د دغو تورنو سرتیرو یو شمېر اوس هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي او په خبره یې 19 تنه یې دا مهال په افغانستان کې دي چې باید تر څارنې لاندې ونیول سي. دغه راپور خبرګونونه هم درلودل. په استرالیا کې د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه خبر بوګنونکی بللی او د استرالیا له دولت نه یې غوښتنه کړې چې د دغو سرتیرو جنګي جرمونه دې په بیړني ډول وڅاري. ماهر مومن د دغه سازمان یو غړی
دغه خبر دغه منګه ډیر زړه بوګنونکی ګورو او د دې په نتیجه کې منګه غواړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوی دي جنایی شکل باندې تحقیق تر نه وشي.
خو د افغانستان د حکومت غوښتنه څه ده؟ د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغو جنگی جنایاتو ته باید رسیدګي وشي او دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې هغه کسان چې دا جنایت یې کړی دي هغوی ته باید سزا ورکړل شي.
فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
باور غورزنګ په ننګرهار کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د پایل اعلان وکړ. دوی نن په ننګرهار کې سره راغونډ شوي. سهار ګل میرزا یو نور تفصیل.
باور غورزنګ په افغان حکومت کې د ګډوډۍ او د داعش او طالب وسلوالو د جګړو، د افغان سیاسینو د ناسمو مبارزو او په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو پر وړاندې د یو شان مبارزې خبرداری ورکړ. د دغه غورزنګ سلګونو پلویانو د خپل مبارزو پیل ننګرهار وکړ او په خبره چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به لوی غونډې وکړي. د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد افغان حکومت تورن کړ چې ګوندې له ولسوالۍ نیولې تر وزارتونو د جګړو په توداولو او دوام کې لاس لري او په خبره یې چې ځکه یې پر وخت تدابیر نه نیسي. د ویل چې باور غورزنګ به د خلکو د حقونو ترلاسه کولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ګامونه پورته کوي او ستونزو ته به رسیدنه کوي.
باور غورزنګ بدن ته ادرس لري کده هر چا سره ظلم کلچا پیسې اخستل کیږي کوڅوک زورول کیږي د باور غورزنګ دی ادرس د براتی کوالی وی که رئیس وی که مدیر وی که عامر وی هغه به دا ستونزه حل کوي کله دروازې به وهي که یو موږ غوښتنه نامشروع عدلی او قضایی ادارې ته کوي.
باور غورزنګ چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې رامنځته شو له همغه وخته یې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې د خلکو د ملاتړ جذبولو لپاره خپلې چارې پیل کړې. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو هم د باور غورزنګ له پیل شوې مبارزې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې نور به د خپلو حقونو غوښتنه په خپله کوي. دوی ویل دی وروسته به په ګډه او یو ځای په هیواد کې د ناامنۍ فساد ګډوډیو او ناانډولیو د ډېروالي پر وړاندې مبارزه کوي.
په هیواد کې شته ناامنۍ، بې عدالتۍ، تبعیض، نیپوټیزم او د انحصار پر ضد راټول شوي وو. نامنی اوس تر رسیدلې حکومت یوازې تمثیلي کارونه کوي او لس مظلوم او محکوم ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لیاوي خوا سولې ته د خلکو هیلې ډېرې شوي او د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، خو ورسره سم د هیواد په لشلو زیاتو ولایتونو کې د جګړې سنګرونه تاوده شوي دي. د افغان جګړې دوه سترې خواوې افغان حکومت او وسلوال طالبان د قطر په مرکز دوحه کې د سولې په نیت په خبرو بوختې، خو تر دې دمه یې کومه پایله نه ده ورکړې. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. کندهار کې شوزو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په ودونه کې د لوړ او مصارفو او نورو ناوړه دودونو پر ضد عامه پوهاوی کمپاین پیل شوی دی. شزي دغه ډول پروګرامونه مهم ګڼي. صادق رښتینی تفصیل لري.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دیش تنې د پاخه عمر میرمنې ناستې دي، یو ښوونکی ورته د کورنۍ مسایلو اړوند اما پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم مایندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېره مینه باندې تربیه کوي.
په دغه اما پوهاوی کې میرمنو ته ښودل کیږي چې څرنګه په خپل کورونو کې د ماشومانو د زوروبني مخه ونیسي، په کورونو کې تاوتریخوالی نکړي او خپل نارینه و هڅوي چې په ودونه کې لوړ مصارف کم او لوړ ولوروان اخلي. د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوي د دغه پروګرام شوونکی سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورنۍ پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د مواد مراسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیر غټه مسله ده، موضوع دا ډیر مشکل ساز ده چې نن سبا په زما په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید وخصل شي او خزو ته مهر تعین شي. خزي باید خپل په حقوقو پوه شي او مهر تعین شي او غوی خپل حق نه دفاع وکړي.
ولور هغه دوه جذبه یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار وړونه یا خپلوان یې د زوم له کورنۍ اخلي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډېر کله د نارینه په لاس کې وي، خو څلوېښت کلنه پلوشه وایي میرمنې کولای سي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپل نارینه ته نظر ورکړي او خپل راتلونکي ژوند د کورنۍ تاوتریخوالي وژغوري. یو باور دادی چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ مصارف ډیر کله د کورنۍ تاوتریخوالي لامل کیږي. پنځه دېرش کلنه نادیا چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې ګډون کړی وایي تعلیم او زده کړه د کورنۍ ستونزو د حل یوازینۍ لار ده.
سل فیصد زه په دې مطمئن یم چې مثال څوک چې تعلیم ولري، زده کړه وکړي، پوهی د سیم دغه نه ځینې کیږي، تاوتریخوالی ان شاء الله بره مخ پر ختمېدو دي. په یو فامیل یو مثال یا نارینه یا ښځینه چې پوهی زده کړه کوي هغه دغه نه لري، تاوتریخوالی نه کوي.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه چکسی وایي د عامه پوهاوي دغه پروګرام د کندهار ښار په ټولو ناحیو او دولس ولسوالیو کې د سلګونو نارینه او ښځینه رضاکارانو لخوا ترسره کیږي.
په هر ولسوالۍ کې سل سلطنه چې پنځوس نارینه پنځوس ښځینه ځکه مو نارینه زموږ سره په دې پروګرام کې راسره داخل کړي دي چې موږ تحقیق یې د څېړنو په اساس چې معلومه شوې ده په اکثره مسایلو کې زموږ ورونه زموږ سره شریک دي. اکثره د تاوتریخوالي په موضوعاتو کې زموږ ورونه داخل دي، نو ځکه موږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارینه هم د ښځو د حقونو څخه د اسلام له نظره د قانون له نظره دوی آگاهي پیدا کړي تر څو دغه حقونه په نظر په کتو سره په مراد کې دوسره تر څو په کورنۍ کې د تاوتریخوالي کچه مراټیټ کړو.
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او ټیټ اقتصاد د لامل سوي چې یو شمیر کورنۍ ډیر کله خپل انجونې په ولور ورکړي او د ولور په هغه پیسو خپل اړتیاوې پوره کړي.
بلخو په لغمان کې ځینې ښځینه فعالانې او جنگ ځپلې ښځې وایي چې د ښځو د حقونو محدودیت ورته د منلو وړ نه دی. دوی وایي چې زده کړې او کار کول یې د حقونو په برخه کې سری کرښې دي چې هیڅ کله به ورڅخه ترشه نه سي. سهار ګل میرزایی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم په دې وروستیو کې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو هیلې نسبي زیاتې شوې وي، خو په هیواد کې وروستیو نامنیو او تاوتریخوالي یو ځل بیا اندېښنې راټوکولې دي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د پلاو د ناستې ځنډني برخلیک هم افغان میرمنې اندېښمنې کړې دي. د لغمان اوسیدونکي خزینه فعاله وږمه وایي هغه سوله چې د ښځو حقونو ته پکې درناوی وي غواړي، خو اجازه نه ورکوي چې تیری شل کلن لاسته راوړنې له لاسه ووځي.
خزینه او دغه په نولس کلونو کې چې دغه پرمختګ کړی دی تر دې پورې را رسیدلی دی او مخکې راغلی دی، نو که غواړي چې د ښځو حقوق او محدودیت یې تر پښو لاندې کړي نو موږ دا سوله نه غواړو. ولې یو مېرمن هم حق لري چې خپل حق وغواړي او حق یې تر پښو لاندې نشي.
د لغمان اوسیدونکي سنا بیا وایي د ښځو لپاره کار کول او زده کړې د دوی هغه حقونه دي چې په هیڅ وجه ترې تېرېدونکي نه دي.
د طالبانو د حکومت څخه هیله لرو چې صلح راشي، ځکه ښځو لپاره زیات زیان راغلی او که دوی غواړي چې زموږ په دې سره سکون کوم پرمختګ کړي د دې له امله د صلح باندې چې دا کار پکې وشي او دا موږ ورسره نه منو او موږ نه غواړو چې دا کار پکې رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو مذاکراتي پلاوي په دوحه کې په خبرو بوخت دي چې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. که څه هم دغو مذاکراتي پلاوو د ښځو د حقونو په اړه لا ځانګړی بحث نه دی کړی، خو لغمان میشتې مېرمنې د سورې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د یوه روښانه دریځ ګونګوالي د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې کړي دي. درې څلوېښت کلنه زهره علي شنګۍ چې وروستیو ناخوالو ترې د ژوند ملګری اخیستی او د وو بچیانو سرپرسته ده، ناهیلي شوې ده او وایي د ښځې په نوم له هیڅ حقه نه ده برخمنه شوې او له همدې کبله یې د خپلو لوڼو راتلونکي ته اندېښمنه ده. زهره وایي د اولادونو مشران هغه یې لوڼې دي او که په هیواد کې جنګ جګړې ورکې او سوله ډاډمنه شي نو اجازه به ورکړي څو زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري.
زما ژوند کې به دا بدلون راشي چې په آرام آرامتیا بسي، جنګ جګړې به بس سي، ډز ډز به بس سي، دماکې به بس سي، زما بچي به تعلیم وکړي، خپل د وطن ته به موږ زړه سي، هغه سي سر به مو ته ټیټ سي او خوشاله به سو، ژوند او زندگی ښایسته به سي.
ولسمشر اشرف غني د دوهم ځل لپاره تر ولسمشر کېدو وروسته ننګرهار ته په خپل لومړني سفر کې له ختیځ میشتو مېرمنو سره ژمنه کړې وه چې د سولې په خبرو کې به د ښځو له ټولو هغو حقونو چې اسلام او اساسي قانون ورکړي ملاتړ کوي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکچي ټیم کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تامین ته ژمن دي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی و. سحر ګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستای مطلب راخلو. په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمېرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خپرې سي. نور تفصیل له داوود جنبشنه.
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمېرنې عمومي نتیجه واوړي. د ایالت د ټاکنیز سیستم مدیر ګابریل سټرلینګ پرون د نومبر په 13مه خبریالانو ته وویل چې بیا شمېرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنې پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسېره نه کړي. د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي. سټرلینګ ویل چې د نومبر د 13مې تر سهاره لاسي بیا شمېرنې وښوده چې د بایدن مخکېوالی نږدې 14 رایې ټیټ شوی او 2,001 رایو ته لوېدلی دی. مخکې یې رایې 14,150 بلل شوي وي. جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولې دي. په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13مه وویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمېرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20مه پیلېږي، خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي. د ایالت د ټاکنو کمیسیون وویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې به چې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمېرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت $3 میلیونه ورکړل. دغه بیا شمېرنه به په 2 ورځو کې بشپړه شي. بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی. ټرمپ دا اونۍ په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري، خو خپل قهر یې پر ټویټر سوړ کړی او د پخوا غوندې یې خپلو دې نامستندو ادعاو ته دوام ورکړی چې ټاکنو کې د ده خلاف تقلب شوی دی. د نومبر د 3مې نیټې ټاکنو کې د ماتې له منلو د ټرمپ ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمېر پلویانو ویلي چې دی د رایو د بیا شمېرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود.